سلامونه ده سهار شپږ بجې دی زه سفیولا ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې یو شمیر ادارو نن د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو اټکل کړی دی. د دې ادارې په باور ممکن په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د اورښتونو له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شي چې ورسره ښایي سیلونه وبهیږي. د آسیا د کرکټ د پنځ اوورونو د اتلولۍ مهالویش پرون اعلان شو. د دې مهالویش له مخې افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان او نیپال دي. آسیایي جام لوبې د دغو شپږو ملي لوبډلو ترمنځ د اګست په دیرشمه پیلېږي. څلور لوبې به په پاکستان کې وشي او نه پاتې به په سریلانکا کې وي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 19 ترسره شي. د موسیات په نوم د ترکیې د سوداګرو یوې ټولنې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د دې ټولنې استازیو چایا باتمس او عمر الدریم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې له اوبو، ګازو او سکرو څخه برېښنا تولید کړي، خو په دې برخه کې همکاري ته ضرورت لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې د دواړو لوریو تخنیکي ډلې به د دې پروژو په تړاو بیا سره ګوري، خو نه د دې لیدنو کتنو وخت ټاکل شوی او نه هم ترکی لوري دا خبره توضیح کړې چې دوی څرنګه همکاري ته اړتیا لري. جنوبی افریقا اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې آی سی سی له لوري د هغه د نیولو امر شوی دی د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جوهانسبورګ ته سفر نه کوي. کرملین پرون وویل په بریکس کې د یاد مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د بلاک په سرمشریزه کې به د روسیې ولسمشر په آنلاین توګه برخه واخلي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، جنوبی افریقا او چین شامل دي. دا بلاک په 2019 کال کې جوړ شو. آی سی سی په مارچ کې وروسته تر دې د ولسمشر پوتین او د ماشومانو په برخه کې د هغه د کمشنر ماریا بلووا د نیولو امر وکړ چې دوی له اوکراین څخه روسیې ته په زور د اوکراینی ماشومانو په بیولو تورن کړل. جنوبی افریقا د آی سی سی غړیتوب لري. د بریکس سرمشریزه د اګست له 22 تر 23 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت نوي پوځي مرسته اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې به اوکراین ته هوایي مدافع، د ټانک ضد توغندي، درون الوتکې او نور پوځي وسایط او مهمات چمتو شي. بیان زیاتوي چې واشنگتن به له خپلو شریکانو او متحدانو سره هڅه وکړي چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اوسنۍ اړتیاوې او د اوږدې مودې په مخه ضرورتونه بشپړ کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا زو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 100 تر 150% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستی یې د ښځو په غاړه ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره یا اوچا اندیشنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. اوچا په دې تړاو په یو ټویټ کې پرون څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 10% کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندیشنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څنګه د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل تیره میاشت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د دوی ارزونه شي چې له 45 ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي. د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. وچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه سي کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي 50% کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د 138 کنوانسیون له مخې ماشومان باید د ښوونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونکړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر 13 کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو له مخې منع دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو امرستندوی ماموریت یوناما د سولیزو مظاهرچیانو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بللی دي. د راپورونو په اساس په کابل کې یو شمېر ښځو او آرایشګرو پرون د طالبانو د پریکړې په غبرګون چې آرایشګاوې بندي کړي دي مظاهرې ته وتلي وي، خو د طالبانو ځواکونو د هغوی د لرې کولو لپاره ان له آپاش موټرونو هم کار اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت.
دا د اعتراض کوونکو میرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه میرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه میرمنې د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شوار له ځانونو سره لیږدوه. یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه په کوچه می پولن مموس
کومون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وغورځېدې، په مونږ یې وښ کې بخون کې ګاز وشیندل، په مونږ یې ډزې وکړې، مونږ ته یې برقي شاټونه راکړل، مونږ یې په ډنډو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو ځغلو. زما عمر دومره ډېر نه دی، 15 یا 16 کاله عمر لرم، خو د خپلې مور د خپلې خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوې بلې میرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بله ډېر تاوتریخوالی وکړ، هوایي ډزې وکړې، مونږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سولهیز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو للارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځنګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسؤلینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوي او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سنگرتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو یوه میاشت ورکړل شوی وخت یو اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا خزانه وزارت د عراق 4 بانکونو ته د ډالر پر انتقال بندیز ولګاو. دا پریکړه د امریکا د خزانه وزارت له یوې کلنې څارنې وروسته شوې ده چې ښایي د عراق اقتصاد اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا خزانه وزارت د نیویارک مرکزي بانک د عراق پر څوارلس بانکونو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د څوارلس بانکونه تورن شوي دي چې ایران ته یې ډالر انتقالول. یو امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه وال سټریټ جرنال رسپانې ته وویل چې له عراقي بانکونو ایران ته د استول شویو ډالرو په تړاو دوی کره شواهد ترلاسه کړي دي چې ځینې پیسې یې ځانګړو کسانو ترلاسه کړي دي. د دې تحریم له مخې چې پرون اعلان شو واشنگتن د عراق دغو څوارلس بانکونو ته د ډالر لیږدول منع کړي دي. دا بندیز په داسې وخت کې لګېدلی دی چې په وروستیو کې واشنگتن له ایران سره د شخړو د کمېدو هڅې کولې، په ځانګړي ډول چې کله د امریکا خزانې وزارت عراق ته اجازه ورکړه چې د ایران 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. عراق د ګاز او برېښنا له درکه له ایرانه د دغو ډالرو پور راوړی و، خو بل لور ته د ایران دې هڅو چې په فارس خلیج کې څو ځله د بهرنیو کښتیو مخه ونیوله واشنگتن عکس العمل ته وهڅاوه. او تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت فارس خلیج ته د جنګي بیړیو او پرمختلليو الوتکو د لیږلو خبر ورکړ. همدارسې خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته دې تهران په دې اوبو کې د کښتیو د تګ راتګ مخه نه نیسي. تر دې مخکې هم امریکا د عراق څلورو بانکونو ته د ډالر د لیږدېدو مخه نیولې وه چې له امله یې د دینار ارزښت په نړیوالو بازارونو کې ښکته شو او عراق ته د وارداتو قیمت لوړ شو. البته د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د راپور له مخې د عراق د څوارلس بانکونه چې تازه بندیز پرې لګېدلی دی د دغه هیواد له 1.9% شتمني لري چې ښایي دا تحریم د عامو خلکو پر ژوند ډېر زیات اغېز ونه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندوز ولایت کې یو شمېر خلک د شړومبو د پیروپلور لاره د خپل کورونه د ژوند اړتیاوې او اقتصادي ستونزې واروي. له دوی څخه یو هم قدرت الله دی چې له دیارلسو کالو راهیسې د شړومبو جوړولو او پلورلو له لارې د څلورو کورنیو د ژوند اړتیاوې پوره کوي چې تعداد یې څلیرویشت نفرو ته رسیږي.
په کندز کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د شړومبو بازار هم ښه تود شوی دی. شړومبې یا تروې چې له چکی او یا هم مستو څخه جوړیږي دا لبناتي څښاک د افغانانو ترمنځ ډیر مینوال لري او په ځانګړې توګه د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په مقابل کې خلک له شړومبو څخه ډیره ګټه اخلي. څلوېښت کلن قدرت الله له دیارلس کالو راهیسې په کندز ښار کې شړومبې پلوري. د هغه مخې ته له یخو شړومبو ډک دیګونه ایښي دي او خپل پیرودونکو ته شړومبې ورکوي. هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 13 سال میشه کې درې مسلک دوغ فروشي
است. له دې لس کالو راهیسې د شړومبو پلورلو دوکان لرم. هر ورځ له دې لس منه نیولې تر 15 منه چکی څخه شړومبې جوړوم او خپل پیرودونکو ته یې وړاندې کوم. نظافت او حفظ الصحه مراتول دا دوه لاملونه دي چې زما د پیرودونکو شمیر زیات کړی دی.
هغه وایي هر ورځ له 100 کیلو تازه چکی څخه شړومبې جوړوي او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوي.
ما چکر مستقیم از قلعه‌زال میخریم.
زه خپل قلعه‌زال او چاردری ولسوالیو ته زم او هلته له مالدارانو څخه تازه چکا او مستې راوړم او بیا ورڅخه شړومبې جوړوم. له شړومبو سره زیره، تازه نعنا، ګشنیز، زنجبیل، تور مرچ، بادرنګ، مالګه، اوبه او یخ ګډوو. نو په پایله کې د شړومبو خوند او روغتیایي ګټې نورې هم زیاتېږي.
ښاغلی قدرت الله وایي چې پر خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سربیره د درې نورو کورنیو د روزګار څرخ هم له همدې لارې چلیږي.
چار فامیل بیګ حساب د دوکان خرج مخارج چش هست؟
په دې دوکان کې موږ څلور نفره کار کوو او زموږ د کورنیو شمیر څلیرویشت نفرو ته رسیږي. د همدې شونبو پلورلو لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې، ورځني لګښتونه، د کور کرایه او د دوکان کرایه پوره کوو. له خپل کار څخه راضي یم.
د کندوز ښار یو وستونکی عبدالبصیر لودین وایي شړومبې د ګرمۍ ضد څښاک دی او د هضم په بهیر کې هم مرسته کوي.
دلته شړومبو ته راغلی دی، ډېر ښې شړومبې ورکوي، ډېر پاک صفا اوبه هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې سکو ښې شړومبې دي، یو اته کاله کېږي دلته راځو سپې دپاره ښې دي شړومبې، ګرمي ورکوي.
د دې ولایت یو بل وستونکی احمد الله بیا وایي شړومبې د وزن په کمولو کې د وینې فشار او د شکر ناروغۍ په کنټرول کې هم مرسته کوي.
د دې چې دا نظافت لږ زره ښه ده، نظافت یې ډېر ده او ښه دوغ ورکوي. کندوز کې خو داسې په هر چارای کې هر نوش کې د خروشان ډېر دي او خصوصا د دې خروشي ښه چلیږي، نظافت یې ښه ده، ښه دوغ ورکوي، د ګرمې هوا لپاره دوغ ښه ده.
د معلوماتو له مخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څښاک پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي. د یو شمیر کندوزیانو په خبره هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راواردېږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د رادیو د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام زه د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د ملګرو څخه سره په تماس کې یم. زموږ دا د ښځو د مکتب په عقله باندې چې کومې خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص شي. دا دا نه معنی چې هغه د سیاست سره مخالف وي. هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری هغه خو پر د دواړو باندې دا جزا لګه. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مقصدونه باید موږ ضرورت ورته لرو. ټول افغانستان ضرورت ورته لري، و ښځو معلمینو ته، و ښځو ډاکترانو ته. نو موږ دا غواړو چې هر څوک خو بدکاره نه دي، هر څوک خو په تشکیلات سوار شي په بد هغه مه ګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې دا زما پیغام په بار بار بیا خپور کړي. ما د ازادي راډیو کارکوونکو ته دغه پیغام د جروزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ د خوني علاقه موږ د کلیپنانو خدینه لرو. نو زه هیله کوم مسؤولو چارواکو چې موږ دغه پاملرنې ته عزت پېژن دې پاملرنه وکړي او بل موږ کوتل خراب وي. زه دې هیله کوم د زمینداور سره چې موږ سرحد پروت یې دغه کوتل له موږ سره جوړ کړي.
سلامونه، ورځ مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسټي جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماسټر سکالرشپ ته کامیاب شوم. نو دا پانتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال دغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه، لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نشتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې که پانتون ته د حاضرۍ د پاره ونه رسېږي نو موږ به خپل سکالرشپونه د لاسه ورکړو. نو په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دی موږ غږ ته مقامات پورې ورسوئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واټساپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00420211420201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید دې چې په نوې کال کې د موت په څنګ کې نه وي. نو دا ماته ډېره جالبه خاطره وم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او دشت کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
ده ته بریا کتاب پاره لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې دی ویلند کیسې خواند هم لري.
کده دی خبری مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخه کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکار کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعره کیږي. دې کلنۍ مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمنی د کولن ښار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شوه. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله اعظم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د زغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولی. د شعرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د تلیفون په لیکه یوه غزل واوروله.
خن کی لغدر نڅنګ درش کوده لکبی مسکاد نزدا من نمنه نپو پرموز یا داس داس کوي داس ته ونه نکلی کاش مهذب نک بنګلی وای دیو بن په خوا کې سړی تو جان شي د بنګړو باندې سرنګای نکلی د کاروان اوخ کې په کیسو جی ته خبر هم نه
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بیوزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړی غزل په خپل زړه راښکونکي غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدونکي توپیری چلن څخه ګیلمانې دي. زمزمې نیازی همدا ګیلی په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې دي.
ما
استاد سفیرو باوجود با غار هست خورما دی مرحلی تا برسی بیجوان خبر اوما موقع به تشی خنده باید رنور پیل رو زمانی زده ردیبت مخ خبر اوما خدای خبر ولی زف طول کلی شکن اوما خدای خبر ولی زف هر چا بی باور اوما
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دېخوا جرمني کې کونړۍ ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پلکړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
میلان کونترا تیرونی د جولای په 12 مړ شو. د ایل اصل چکی وو خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چکسلواکیا له د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کاله وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ دا تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور د فرید سیال پراپور کې
میلان کونترا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنې کولې، خو په نویمو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنې وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. دته چک جمهوریت وروسته له 40 کلونو بیرته تابعیت ورکړ. د جولای 14 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کونترا د مړینې اعلان وشو، یو شمېر چکانو په خپل هیواد کې د ده ویر وکړ. مګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکي فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیرانه شوم چې د دې مرګ څومره اغېزمنه کړم. دی به مې یادېږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه ضایع ده.
د میلان کونترا پلار لودیک کونترا د پیانو استاد و. له موسیقۍ سره د پلار دا تار د میلان کونترا پر اثارو هم بې اغېزې نه و. دا اثر د کره کتونکو په باور د ده په ځینو ناولونو کې محسوس دی او د شعر دنیاګۍ خو یې هسې هم د موسیقۍ دنیاګۍ ده. د چک د پلازمینې پراګ اوسیدونکی یری هلاویتس کې د میلان کونترا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری آژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډېر دقت ورته وکړم. د ده سب پیچلی دی، اوږدې او پیچلې جملې لري، خو لوستل خوندور دي.
میلان کونترا په 14 کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیات وغندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم ننداري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لیږدېدو ډېر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي که نه وي لیکلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې ده ته مهم ښکاره شوي دي. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلې یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمیر کره کتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوه شي چې څومره زمان یې هسې تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. ښایي مهم یې به دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوې وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیښه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوې وي نو هغه به نه پټوو. ډېر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډېر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډېر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کېږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادېدل ضروري دي چې پیښه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه صحیح شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیښه لږګونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، ښایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېری نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او دښتې کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطراتو کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سن کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې ما په صنف کې هغې خاطراتو کتابچه کې خپل احساسات شمه تبیان کړي وو. په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوې. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبتې ګټې لري. موږ کولی شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا یې په آسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
ها
هڅه او بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوی دی، څه خصوصیات لري.
دلیل یې دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتیر شوي او بیا د ټولنې په مهم او لویو اشخاصو بدل شوي دي. یعنې هر ډول ستونزو ته یې ماته ورکړې ده. په کتاب کې دغه د خطرو په شکل راغلي، له دوو لیدلورو، کله د لیکوال او کله د همغه چا چې کیسه یې کېږي د همغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلنډ کیسې خوند هم لري، او مهمه خبره یې دا چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خوند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېرې واخه ژبه ایرایه شوي دي، او دغه کتاب لوستونکي ته یوه انګیزه ورکوي. انګیزه داسې یوه انګیزه نه ده لکه د ارواپوهنې ځینو کتابونو کې چې کومه انګیزه ده، یعنې هغه نصیحت یا تشه انګیزه ده. او موږ په ارواپوهنه کې ځینې کتابونه پښتو کې لیکل شوي یا ژباړل شوي چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، یوازې انګیزه ورکوي او لاره چاته نه ښیي. مثلا وایي ته کولی شې، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خداسې درته نه وایي چې څنګه یې کولی شي. یعنې هغه د استاد عظیمي مثال کې ورکو چې د پوکڼۍ په څیر یوه هوا ورکې، پوکڼۍ د هوا ورکې هغه غټه شي او منځ یې تشه هوا وي، یعنې بیرته ډېره پسنۍ چوي. نو داسې یوه انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوي. کله چې انګیزه درکول کېږي، مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولی شي. که درته وایي چې داسې وکړه، نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لاره هم ښایي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهم توپیر هم دا دی چې موږ لارو پهنی ځړ خبرته وګورو. لوستونکو ته دا عملا ورخی چې یو څوک څومره له سختۍ را تیر شو او بیا تر یو ځای رسیدل. د همدغه کتاب یو کیسه ده که اشاره وکړو. مثلا ریش ننګیال، دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی، بوکم او دی کموم را و چې پلار وفات شو. بیا له هغې وروسته د لسی ګډۍ هم چلولې، د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنې د یو ګیلن تیلو لپاره هم پیسې کافي نه لرل چې یو ګیلن زیات واخلي. له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي، او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنې د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خواري وکړه، تکلیف یې وبسل، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تیر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسوه، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه باغبرې شو، رشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هېڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډېرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنې موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنې داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خواري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې له نن نه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتر کې د قرباغ ولسوالی په زردالو سیمه کې د نای پونم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولی تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید جوړښت او څرنګوالي په اړه زموږ همکار لیکوال فولکلورست او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړې او لومړی د دې کلا په اړه معلومات ترې غوښتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې موږ ته دا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅې کوټې او د ودانیو شته آثار ام هغه د غزنوی دورې زندان دی. کتاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګورئ هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپلو اشعارو کې چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم مرته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتر کې په غره کې د چې د غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د ګوهارې یا د زانګو غر هم ویل کېږي داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کاږي د اسلام لښکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم و.
جلالزی صاحب، تاسو ځینې حوالی خو ورکړي چې ګویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کېږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه عابده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي عابدو کې نه ده ثبت شوې، نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دې ته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه همهغه د نای زندان دی. د سیمې خلک له اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوي دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او که یې بڼه نوره نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کېږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپل دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې یې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم
دی دوری یو معبد کوند خالی د کدا غزنویانو لراتګه مخ ته شو تا غزنویانو نه ته جوړ کړه او نه د غزنوی پیر په دې مخه جوړ کړی چې ګویا د غزندان دی نه دا اصلا د ښکاری لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز یو معبد
شه دغه تاسو چې وایست دغه زندان دی نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي تاسو لیدلي دي؟
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څا غوندې په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردیو ګردي ګردي او د څا په څېر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه چا ته به یې بندي ورکوس کو او همالته به پکې وو یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري تیاره دي او بس په همدې کې به د مشعلونو یا د څراغونو په واسطه تګ و راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول او ځینې بیا دریڅې هم لري رڼا هم ورځي او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي ګردي هم دي چارکونجه هم دي او مربع دوله خو دي وسورانې شوي دي یو څه چې پکې د لیدلو وړ دي یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو نورونه لیدل کېږي خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي راډکې شوي دي خراب شوي دي او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کښې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړې وي اوس تر ډېره سړی یوازې پکې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کښې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادې نن مسو ته ورننوځئ هلته کوټې دي رواقونه دي او داسې صوفۍ جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنیي بوتان وو ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي خو په اوس حال کې یوازې او یوازې سچینې محسوسېږي هغه سمڅې دي او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کښې دا کیندل شوي دي نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تېرو کلونو کښې یا په تېرو زمانو کښې چې تاسې وګورئ ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کښې ول او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې لوړ ځایونه به وو او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل او یا به دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کښې جوړولې هغه به بیا کلکې وې دوام به یې ډېر کوو.
جلازه صاحب د دې تر څنګ چې مننه درڅخه وکړمه چې موږ ته مو وخت راکړه په پای کې د یو فرهنګي شخصیت د یو ولسي وګړي او د یو بااحساسه افغان په صفت مو د نیکلا په تړاو وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کښې خو مې وړاندیز دا دی چې د دې لپاره چې دغه ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي په اړه یې کره تحقیقات وشي همدلته کیندنې وشي همدلته مسلکي ټیمونه راشي او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي وګوري څېړنې وکړي او بیا وروسته له کره معلومېږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و او یا یو معبد و خو کره څېړنو ته اړتیا لیدله کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نایکلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په وروستیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي.
دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورخلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی ستیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او د هغه بهرني سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل له هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نه لیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز صدآباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل ته مصارفات وکړو، بل دغه داغي فرهنګ سره موږ آشنا شولو، زموږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو هیوادوالو ته هم دا پیغام دی چې راد شي کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د صدآباد بل اوسیدونکي ضیاءالرحمن سپینغر وای لیوی سیمی بلی تا ده سیلانیانو تگ را تگ ده اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
ده اقتصاد پیاورتی که هم دیر رول لری، ده
ملي یووالي په لار کې دا ډېر ارزښتمن کار دی. بله لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو په روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیایي او کورني جنجالونو په کمېدو کې ډېر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤولین کونړ او د هېواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا یالت کې د مفکوره پونم بنسټ دا غو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه له څه باندې دوه اونیو راهیسې یعنې د جولای له شپږمې راپه دې خوا روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو او د هنرونو زده کړو په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمېدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دي او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کېږي.
د درسونو د پنجشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کومه انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری دا غي مشر لون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی درسنګ چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر او ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له انور علي چې د سوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکړي.
د خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې له یاد هنرونو سره مینه لري بیګټې نه بولی.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او مخامخ وی. ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه ښځینه دواړه هغه کې غواړي چې خطاطي زده کړي نو هلته ورته باقاعده لارښوونه ورته ده. نو دا ګټه لري، تاوان نشته، بل وړیا دي او هغه استعدادونه چې هلته محدودیتونه لري ویله بده مرغه وسته نو دا بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري کې د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې د ورسته دي هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمېر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی انزورونه اوس د پخوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه یې خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلي دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمېر مینهوالو هم ازادي رادیو ته وویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پختای سپارم شدی وي.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں اڑتا روا سو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا روا سو ملیار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جوڑ کے او محل جس میں پگے گراڑو حامل مام کرام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد خود بلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد خود بلبل سندر سنوش گونا میں جوڑ کے او محل